کو د مشر د پروانو پروانو کې د کوربا سره مومن سلامونه ومنې وخت شوه په خبر کې 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر راپور نه لرو او لومبه به تاسو ته معلومات درکو چې په کورم کې روان حالات تو تازه څه معلومات دي د غراز د افغان کډوالو د واپسې په اړه هم تاسو باندې خنيغه معلومات درکو په هر سمخ ورزو له هارون بادشاہ د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه
سر ټکی د کورم پولیس وایي د شیاو سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شو شمیر 9 تر رسیدلې ده. د خیبر نظامی چارواکي وایي په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې ټول تیاری بشپړ شوی دی. د میرامشاه کاروباریانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نام نه او پوځي عملیاتو کې د دوی د شو تاوانونو معاوضه ورکړي. او اسرایلی پوځ له غزې سره په جګړه کې پرون خپل ځواکونه او ټانکونه د دې ښار په دوو خواوو کې نور هم مخته لیږلي. اوس خبرونو تفصیل. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شو شمیر 9 تر رسیدلې ده. دا خبر د کوزی کورم د سدې تاڼې او پولیس چارواکي د نوم نخول په شرط نن مشال ډوی ته وکړه. د وویل د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړی سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې کسان وژل شول. د دې پولیس چارواکي په خبره قسم بیګا د برا او هم کوزی کورم په یو شمېر سیمو کې جګړه شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. دا البته زیاته کړه چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو لږ تر لږه 70 کسان ټپي شوي دي. د کورم دا تازه جګړه د اکتوبر پر 23 لاغه وروسته پیل شوه کله چې په خیردین کلي کې د لوکمان خیلو د دوو تنانو تر ویشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. دا وخت په کورم کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو ترڅنګ لوی لارې هم تل شوې دي. د کورم د امنیت ټینګولو په هدف په حکومتي چارواکو مشتمل یوې جرګې تیرې 4 ورځې په پړچنار کې له شیعه مشرانو سره خبرې وکړې. جرګه پرون سدې ته له سنی مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلې خو د ډزبندۍ هڅې لا هم کامیابې شوې نه دي. ټاکل شوې ده جرګه نن هم په سده کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د خیبر په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره په جوړ کیمپ کې ټول تیاری بشپړ شوی دی. دا خبر د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن مشال اډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لومړی د لنډی کوتل په لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي. هلته به څارول کیږي او د نمونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کېدلو وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. په عین وخت کې د نادرا او اف آی اے چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د ثبتنام لپاره په همدې کیمپ کې دفترونه لګولې دي. د قدرتوي افتونو پر وخت انتظام اداري پی ڈی ایم اے ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو این ایس سی آر هم په کیمپ کې خپل اهلکاران ځای پر ځای کړی دي چې پولیسو یې امنیت ساتلی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 3 اعلان کړو چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرځای له دې هېواده ووځي کنه وروسته به په زور وویستل شي. نن د اکتوبر 1 هغه مولت ختمیږي. د تورخم انتظامی چارواکو ویلي د اکتوبر 9 نه تر د نننۍ 1 نیټې پورې څه باندې 40,000 افغان کډوال پر تورخم دروازه افغانستان ته تللي دي. د میرامشاه کاروباریانو د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نام نه او پوځي عملیاتو کې د دوی د شو تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په میرامشاه پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د میرامشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن پرون مشال ډوی ته وویل صوبایي حکومت د زر تر زر هغه 1.5 روپۍ د شمالي وزستان د مرستیال کمشنر بانک اکاونټ ته ولېږي چې د په وینا مرکزي حکومت په وروستیو کې د میرامشاه له ځپل شو دوکاندارانو سره د مالی مرستو لپاره صوبایي حکومت ته لیږلې دي.
میشتي مې پیسې منځيره شوې دي. دا د زر نظر میش دي سي اکاونټ ته ورجا ماشي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا باندې کړای وو. میش ته مقصد ونیم زره چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په هغه لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې د پستړیا وینا.
خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال ډو ته ویل د سیمې دوکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د معاوضو پیسې ورته ورسي نو سمدستي به پر هغوی وویشي. د شمالي وزیرستان چارواکي او هم کاروباریان وایي د میرلی ټول دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړي خو زیاتوي چې د میرامشاه نیمایي هغه او د تخیلو ټول دوکاندارانو د مارکیټونو مالکان لا هم د پیسو په تمه دي. تاسو مشال لیډو ته غوږی. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر خپل ایکس پاڼه وکړه. په بیان کې راغلی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او د یو ان ډی پی څنګه به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د وړو پورونو لاره د افغان خزینه سوداګرو لاسنیوي کوي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګري بل دې پروګرام ګټه پورته کړي، خو زیاته کړې ده چې په پام کې لري د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی کړي. افغان طالبانو د کابل واک تر نیولو وروسته تر ډیره په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې، چې ورسره په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز شوی او ګڼ واړه کاروبارونه زیانمن شوي دي. اسرائیلی پوځ له غزې سره په جګړه کې د اکتوبر پر 1.3 خپل ځواکونه او ټانکونه د دې ښار په دوو خواو کې نور هم مختلې کړې دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې اسرائیلو په خپلو هوایي بمباریو کې د غزې هغه سیمې په نښه کړې چې روغتونونو ته نږدې دي او پکې د زرګونو ناروغانو ترڅنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. اسرائیلی پوځ د غزې درنه د خپلو عملیاتو په اړه چې په کومو مشخصو سیمو کې روان دي او څومره ځواکونه یې پکې برخه اخلي واضح معلومات نه ورکوي. د پوځ البته د اکتوبر پر 1.3 وویل چې یو ښځه سرتیری خوشی کړي. اسرائیلو د غزې پر وړاندې د جګړې نوې پړاو اعلان کړی، خو د یو بشپړ ځمکني یرغل خبره یې لا هم نه ده کړې. اور سه خبر د کرکټ، د کرکټ پر نړیوال کپ کې نن پاکستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. ټاکل شوی دا لوبه د پېښور پر وخت ماسپخین 1:30 بجې د هند په ایډن گارډن میدان کې پیل شي. پاکستان تر اوسه په شپږو لوبو کې دوه ګټلې او پر ووم نمبر دی. بنگلاديش بیا په شپږو لوبو کې یوازې یو ګټلې ده. بل په لو په همدې جام کې بیګا افغانستان سریلانکا ته په وو وکټونو ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې هارون با چاولان دې کول. تاسو یې مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمه کورمه کې د ورستیو جګړو له کبله لسګونه کسان وژل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
زه نه پوهېږم چې د فرمې حالات کوم طرف ته روان دي، آیا د شیاشو نیونویلي نه پوهېږي، د فرمې کې امن ویلي بحال نه کېږي. حکومت ته دا خو رزم ریکویسټ کوو چې پولیس تاسو د جنګ بندي وکړي.
او د میران شاه دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د شو تاوانونو موازی ورکړي.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه تعبیل کې چې میش کې مې پیسې منځیره شوې دي، دا د زر نظر میش دي سي اکاونټ ته ورجام شي، ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو.
او د باجوړ اوسیدونکو وایي نه امنیه کاروبارونه غزمن کړي.
د نت کلی بازار چې کوم دکان ما مثال 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدل دي. کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 100000 روپۍ ته سیل لاوېدل.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه ماشاء الله ډېر سر. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل شي په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانی جګړې لکه بلا د وجل شو شمیرا زیاته شوی. د کوزې کورمې د سړې ثانی او پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوتول چې د مړو شمیر زکا زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غزګړی سیمې په جګړه کې د دوه خو په ډزو کې کسان وجل شول. د دې پولیس چارواکي په خبره که څه هم بېګا د بر او هم کوزې کورمې په یو شمېر سیمو کې جګړې شوي، خو د مرګ جوبلې په اړه یې معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې لږ تر لږه 80 کسان ټپي شوي هم دي. تر اوسه د کورمې دا تازه جګړه د اکتوبر پر 1 له هغې وروسته پیل شوه، کله چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو تنانو تر ویشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال طارق اورکزیره کوي.
په کورما کې د شی سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شو شمېر 9 ته رسیدلې. د سادې تانې د پولیسو یو چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي د وژل شو په دغه شمېر کې اضافه تر هغې راغلې چې فریقینو د ګلپورز له یو بل سره تر جګړې پس د پاتې شو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي که څه هم د نهې پشپا په بره او کوزي کورمې په یو شمېر ځایونو کې جګړه شوې، خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان په توغندیو تر لګېدلو پس زخمین شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر اویو زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له 8 ورځو روان جنگ تر اوسه ولې نشو بند، حالانکه ډېر ځاني او مالي تاوانونه واوړول.
نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي، آیا د شیاسو نیون ویلي نه پوهېږي، د کورمې کې امن ویلي بحول نه کېږي. دین علاوه موږ د کورمې ادارو ته، حکومت ته دا فورزم ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو د جنگ بندي وکوئ، دا سیسفایر وکوئ، کورمې کې امن راولوئ، کورمې وښکلی وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیاسو نیون ته دا بطور یو سوال لسونه نسم واجولی نسم د خدای دپاره د کومه کورمه ړنګه دی، دا نور نه ډنګو، دا نور بدوو.
په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه تر وانېدلو پس دا جګړه پیل شوې. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بند دي او په بازارونو کې د خوراک ساک قلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 1 جولای هم شیاسونی ډلو جنگ کړي چې وروسته تر هغې ودرولې شو چې د مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه وشوله. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتل شي او که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به ګوري. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخیستلی کېږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک عطاالله مشال رډیو ته د نهې پشپا ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخۍ پوښتنه نه وي شوې او بله تیر معاهده تر ماتولو پس له مخالف فریقه 12 کروڑ روپۍ جرمنه نه وي اخیستل شوې په سیمه کې حالات به همدغشان خراب وي.
ته کوم سړی ته ګستاخی کړی دی اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې کشان کې نو هغه سړی گرفتار کړل شي، جرمنا وخستل شي او دغه شی خستل کیږي نه حکومت او جرګه دې پوزیشن کې دی نه نو دې شي نه د بندي کاله ته کړو کا واټر شي.
په 1 ستمبر د برکور می په کونجلی زو کې ځینې مصالح خلکو د مقبل سلو تنان هغه وخت اونیول چې هغه معلوم شوی د مرکزی لار پر ځای د کلی په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلی زو مشرانو د دریز دی چې په سیمه کې امام حسین سلبختی مراسم روان ول نور تاسو کوټی سخت کړی شوی و خو تر منه کېدل باوجود د مقبل خلک قربان دی راغلل چې دا خبره پر دوی خرانه غله او وینول. تر هغه په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزی وبللو او له کمشنر جرګي او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړه خو پامور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقانو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابو په شان کې د ګستاخی یو ویډیو په اگست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خپره شوله. که څه هم په ویډیو کې ګستاخی مبینه د پړچنا جنتوري کړي خو شاګانو د هغې مزمت کړي او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچنا ځای مشر حاجی روف حسین مشال لډیو ته وای لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخی د بد ویلو رویا بیا د بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د ټول مسلمانو دی اهل تشهد هم اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دی هغه قابل احترام شخصیت دی یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي مو هغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف یو بیا اخلاق ته چوبه د کفر په توانه کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ ودرول لپاره د کمشنر په سرپرستۍ کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغلې خو تر اوسه د ډزبندې کوششونه د حقې نه دي کامیاب شوي. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو په جرګه وسدې ته ورغلې. د ګلپور جرګې له سنیانو مشرانو سره خبرې پیل کړې خود ډزبندې په خبره تر اوسه اتفاق نه دی راغلی. په صدق کې د نهې پرځ به جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوي ټولو مسالو او غوښتنو خبرې کوي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږېستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په کورم کې د اکتوبر له 3 راهیسې د شیا او سنی وګړو ترمنځ پیل شو جګړو کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په لسګونو جوبل دي. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت شخړې شوي چې ځایي جرګو پکې روغه جوړه کړي خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل شوی. دا چې ولی همدا پښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشتې خبریال او د قبایلو پرچالو له نظر لرونکي رفت الله ورغزي سره د مرکې په کیل کې د کې په پیل کې له هغه کړي راځي چې په ګډه توک شو.
د کورمې د فرقیز جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او 15 کال نه چې دی اوږد تاریخ دی. کتون ناول چرته موږ د فرقیز جنگ نه خبر شو نو هغه موږ د کورمې نه خبرې چې دا کورمې کې چې دی شیا سنی جنگ دی، چونکه دا دوړه قومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي. خو دا 2008 نه پس چې کوم جنگونه وشو هغه نه پس یو بل علاقو نه داخله دوه وستو. پړچینار وګوره، پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی. دا 2008 ماتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی هلته نه بدخل کړی، نو هغه اوس پوری چې دی واپس خپل علاقو ته نه تللی. دا هغه شل کال اندازیاتو شو،
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې بدخل شوی دی.
او اندغه جنگ الکت کنه اند 2008 ماتم کې دا دی شدت دوه واغستو دي جنگونو چې یو بل علاقو ته ور واچول. هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دي لکه یو بل خلاف په چې دی مورچو کې کېنه شو. خود سی کله نو چې یو بل علاقو باندې تور شه غلا کور لا ور ولا کو،
یعنی باقاعده استاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه پګی شوی دی. رفت سی تاسو چې وی چې 2008 اتم کې دا جنگونه شوی چې بیا لاري هم ور سره تر ډیره وخت پورې تړل شوی. خو ک وګورونو په هغه وخت کې قبایلی سیمې چې وی چې کور مهم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده دا د مرکزی حکومت د لاندې وی او خلکو به وی چې دا قبایلی سیمې دین زکه پګی داسې کیږي. اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده، الته پولیس همشته، الته عدالتونه همشته. بیا ولی حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف پرېنام شوه دي، نور چې هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه راغله. صرف دا و چې اف سی آر ختم شو ټول قبیلې ته به سزا ملي. دا اف سی آر خلاف تاسو اپیل حق نو هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت او د پولیس نظام نه وي دي. خو اوس پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمه حالات نه سمېږي؟
دا ټول سيزونه شامل دي، چونکی دا فرقیز یو تسې حساس مسله ده چې د دې کې ته یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وي کنا نو تابع نه مطلب ده چې بل فرقه چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم. اوس په دا موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی. د دې کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي لکه د دې کې دا
همدا زما بل پښتنه وتا سنا چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه کومه دي بیا سنی پښتانه قبایل دي. خو دې کې د زمکو د تقسیم سمرا رول کې دلې شي چې زمکو تقسیم خراب شوه دي، د جائیداد حد بندي پوره نه شي.
دې په ډېر زیات مین رول لري، خاص کر د موفر می حوالے سره چې موږ کله وګورو دلته تقریبا هر 13 کال پس چې کم جنگ شوه دي هغه کې ډېر چې دي لکه د جائیداد کې شول دي د زمکو معاملات دي. خو هغه بیا چې دي لکه سپیر یعنی هغه فرقوریت ته وړي.
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او پدې کې د بیګاره پورنه دادي چې پدې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي، حکومت تر اوسه پوری سرول لوبولې دي؟ بلکې زه حکومت نه زمام مقصد دا دی چې کله مونږ قبایل د سیمو ترازو الته واک د پوز سره دی یعنی د فوج سره دی، نو اغي په کې څومره رول لوبولې تر اوسه پوری؟
اوس وګوره دا یو جرګه چې دی پارچنار کې کوم شیګان مشران دي قبایل دی هغه سره خبرې شي، بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډېر امکانات دا دي چې د کی کم اس کم اوربند خوشي. نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامی یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کی خو ظاهر دی ته مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه په ډېر کردار دی. هغه مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی دا حکومت چې دی ډېر بغوري او ډېر زیات غیر سنجیدګي و چې دا تقریبا شپږ ورځې ته خبره لاړه او نقصان ډېر وشو.
مشال ریډیو ته وګرځئ، دا په پیښور کې خبریال رفعت الله ورغزی چې زموږ همکار داود خټک ورسره پردې خبرې کړې وي چې په کورم کې د فرقې ځان خطو وجوهات څه دي او د دې مخنیوي ولې نه کیږي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه تاسو خبرونو کې هم اورل چې د خیبر پولنډي کوتل کې چارواکي وایي د ناسب شوو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې ټولې تیاری بشپړی شوی. هم په دغه کیمپ کې زموږ خبریال فرحت چینوري هم موجود دی، له هغه سره خبرې کوو. خو تاسو دمرو مې چې تبر سال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر دریم اعلان کړی وو چې ټول نا رجسٹر غیر ملکیان دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرزي له پاکستان اوزي کنه وروسته به په زوره وستل شي. نن د اکتوبر 1 هغه مهلت ختمیږي. خپل خبریال فرحت چینواری سره خبرې کوو چې دا مهال د خیبر په لنډی کوتل کې د ناسب شوو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې موجود دی. مونږ د دوی سره خبرې کوو، له دوی نه معلومات اخلو چې تر اوسه پورې څه تیاری روان دي، څومره خلک، څومره کډوال هغه دغه کیمپ ته راغلي دي، په څه ډول باندې دوی لیږل کیږي، تر څو چې فرهاد سره زمونږ اړیکه ټینګیږي. تاسو دومره ویم چې د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن هم پر دې اړه نن مشالیو سره خبرې کړي. نوموړي ویلي چې افغان کډوال به د خیبر پر لویه لار لومړی د لنډی کوتل په یو لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي، هلته به ایسارول کیږي او د نومونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کیدلو وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. په اني وخت کې د نادرا او اف ای ا چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د سب نام لپاره یې په همدې کیمپ کې دفترونه لګولي دي. د کسټم چارواکو ویلي چې کډوال به په همدې کیمپ کې تلاشي کوي. د قدرتي ابتونو پر وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچار هم په کیمپ کې خپل اهلکاران ځای پر ځای کړي چې پولیس یې امنیت ساتلی. منګه کوشش کوو چې له خپل خبریال فرهاد شینواری سره په دغه اړه اړیکه ټینګه کړو او تاسو ته نیخ په نیغه تازه معلومات درکو. خو تر دې دمه د هغوی سره زمونږ اړیکه نه دروغه شوې. نو راځو یوې بلې موضوع ته. د میرامشاه دوکاندارانو د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د ناامنۍ په پیښو د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د شوو تاوانونو یې معاوضې ورکړي. د سوداګرو د کمیټې مشرانو پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سیمې دوکانداران د خلکو پوروړي شوي او ژوند یې ګران شوی دی. د دوی په خبره د بیا بیا احتجاجونو په ځواب کې د حکومتي ژمنو باوجود خپل حق نه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پریده بیا وایي چې د میرامشاه د سوداګرو د تاوانونو ټول معلومات یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې پیسې ورشي نو دوی ته به یې ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبریال عمر وزیر راکوي.
میرامشاه پریس کلب کې پرون د اکتوبر پر 1 خبرې غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربیاذب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکه سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي شمارلي، ورته ماویزې ویشل پیل شول چې بیا بند شول. د دوی په وینا اوس یو نیم ارب روپۍ بیا وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته د دوی د ماویزو لپاره لیږلې، خو ورته یې نه ویشي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه ته اپیل کی چې مش کې مې پیسې منځیره شوې دي، دا د زر نظر مې ډی سي اکاونټ ته ورجام شي، ځکه چې مش پرین په دې باندې روډیا باندې کړای وو. مې ټولې داړې ټکولې دي، په شاور سره گورنر ته ورغلی، چیف سیکرټری ته ورغلی، ریلی پول ته ورغلی، فایننس ول ته ورغلی. د ټولې دې مش سره دا خبره منلې دو چې دا پیسې به توسته ډی سي اکاونټ ته جمع کیږي. مش ته مقصد ونیم زره چې کینې دې مېرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په هغه لاین باندې دا مش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې دا پستړیا وینه.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې داود خان وویل چې د قرضو لاندې دي، بازار یې ډنګ شو، تاوانونه یې وشول، نن ورته منظورې شوې ماویزې نه ورکوي، نور دې نه ځوروي.
دا د کندور ټول زخمی زخمی ده، د هر چا قابلې شته په دې د کندور باندې د خلکې قرضې دي، مصیبت سره دا د کندور مخمخ ده. پیرا حقوق مو ته نه ده ملاو، خو څه نه سر روغلل کارځوري په میشې راوون دي کېرته داړې اټکاوي او امید بچونه تعلیمي نه تباشول او بي دار بداري.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاذب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میر علي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې د خلکو خپلو کلیو ته دستنېدو بهیر پیل شو، نو د شاوخوا 2 کلونو په موده کې انتظامی او فوج د میرامشاه او میر علي بازارونو څه برخې بیا ورغولې، خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی رغېدلې. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي. د میرام شانیمایی او د تاخیلو ټول دکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړی ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه غوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د باجوړ کاروباریانو او سیاسي فعالان وایي په دې ضلعه کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغېزې کړي. د دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هېواد د نورو نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا ناهیلي شوي او په ناقانونه او له خطرو په ډکو لارو بهرو هېوادونو ته د تلو په تکړ کې دي. په داسې کې حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. تفصیل له شنواز طرزي په دې راپور کې.
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنۍ پیښو اندېښمن کړي او وایي دغه سیمه کې د هدفي وژنو، چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد ریډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کوم دکان به مثال 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلی دی، چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 60000 روپۍ ورکاو، هغه اوس په 2000 او په 10000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ، هغه 10000 او 60000 روپۍ ته سیل لاولیدلی. که بازار ته راشي دومره یېره طرحیي چې څوک په آزادانه باندې هر سړی لکه دانه چې یو خاص خلک مخکې بځي وایي یو خاصو خلکو ته مخ جنګو، اوس هغه قصه دې هفته را رسېدلله چې هر سړی چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او چا سره لږه ګاړه هغه په بازار کېږي. خوار ایستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا له د سر نه راځي نه.
تېره ورځ هم د باجوړ په ترخو نومې سیمه کې د قاري اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژلې. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کېږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای د جمعیت علما اسلام فیډل په ونډه ځان مرګي برید کې 4 شپېته تنان وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشال رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کېږي چې ګین یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کېږي، خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي. نو داسې ګومان کېږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګري پیښه ده. لالي شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمون مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامی په مخ باندې یو رسوالیه نشان دی. نو لهدازه زمونږ حکومت پاکستان را درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دغه بدامنی لپاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې دسی جرګی وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي. نو باغی کې دروغ جوړ خبره پکار ده چې په علاقو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحان زیب خان مشال ریډیو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې راتلونکی به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لارو روان دي، خو د موږ نظر وباسي بس سترګې پټوي. ځکه دلته که څوک چا روزګار کوه غم تباه دی که چانه کوه خاصم تباه دی. نو لهذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچوي. روزګار سره دلته کو باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي، دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي، سماجي، ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول، د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې، خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهیسې کوم لاریون، پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېښی او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې به تاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوي دي نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نمبر لوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نمبر لوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي، دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی، ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تا سوچونه دا ذهنونه دا فکرونه کوئی دغه شان د یېرې د وحشت نه ډکي، دا خلک به تعلیم څنګه وکړي، دا به روزګار څنګه وکړي، دا به تګودو څنګه وکړي، دا به خپل مزدوري دیاړي څنګه وکړي.
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسې د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي، نو دوی ویلي وو ځینې پیښې خو د نامعلومو وسلوالو لخوا شوې، البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي وو دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو، د قلنګونو، د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، سی وخت 12 بجې لهرم بچا د خبرونو لنډی زورو.
په کورما کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شو شمیر 9 تر رسیدلې ده. دا خبره د کوزی کورمې د سړې تانې او پولیس چارواکي د نن مخه ول په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه. د زیات اکرا د مړو شمیر کې ځکه اضافه شوی چې د اکتوبر پر 9 د غزګړی سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې کسان وژل شول. د دې پولیس چارواکي په خبره کې څه هم بیګا د برا او هم کوزی کورمې په یو شمیر سیمو کې جګړه شوی خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو لږ تر لږه 70 کسان ټپي شوي دي. د خیبر په لنډي کوتل کې د ناثبت شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کمپ کې ټول تیاری بشپړې شوې دي. دا خبر د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن مشال ډی ته وکړه. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لومړی د لنډي کوتل په یو لوی میدان کې جوړ کمپ ته ورځي. هلته دوی سارول کیږي او د نمونو تر لیکلو او بایومټریک کېدلو وروسته به په تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د میرامشاه کاروباریانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نامه او پوځي عملیاتو کې د دوی د شو توازن موازې ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په میرامشاه پرس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال ډیو ته وویل چې د سیمې دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات یې له اړوندو حکومتي ادارو سره شریک کړي دي او چې د موازنې پیسې ورته ورسي نو سمدستي یې پر هغوی وویشي. د اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNDP د افغان ښځینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر خپل ایکس پاڼه کړي په بیان کې راغلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او د UNDP څنګه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د وړو پورونو لارې د افغان ښځینه سوداګرو لاسنیوی کوي. اسرائیلي پوځ له غزې سره په جګړه کې د اکتوبر پر 1 یعنی پرون خپل ځواکونه او ټانکونه د دې ښار په 2 خواوو کې نور هم مخته ولېږل. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې اسرائیلو په خپلو هوایي بمبارۍ کې د غزې هغه سیمې په نښه کړې چې روغتونونو ته نږدې دي او پکې د زرګونه ناروغانو تر څنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده.
مشال ریډیو ته وګورئ او په دینمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. خو څنګه تاسو خبرونه کې واردل چې اسرائیلي پوځ له غزې سره په جګړه کې د اکتوبر پر 1 خپل ځواکونه او ټینګونه د دې خار په 2 خواو کې نور هم مخته ولېګل. دا براسال کې دا چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې اسرائیلو په خپل هوایي بمباریو کې د غزې هغه سیمې په نښه کړې چې روغتونونو ته نږدې دي. بلخو اسرائیلی پوز د غزې دننه د خپل عملیاتو په اړه چې په کومو مشخصو سیمو کې روان دي او څومره ځواکونه پکې برخه اخلي واضح معلومات نه ورکوي. د پوز البته د اکتوبر پر 1 ویل چې واخز سرتیری یې خوشی کړی. اسرائیلو د غزې پر وړاندې د جګړې یو نوی پړاو اعلان کړی خو د یو بشپړ ځمکني یرغل خبرې یې لا نه ده کړې. هم پر دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې ورو.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیره شپه له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویترز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبې وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرایل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویترز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویترز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږسته اله د می مخکې تاسو نور یاس نوري راپور وړاندې کوو چې د غزې په اړه باندې مو او اوس راځو. بلې موضوع ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نورو بهرنیو پیسو په مقابله کې یو څه ښه شوی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هم هغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیان نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. تفصیل له پېښوره شبیر مجانا کوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپیه په ازغ کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمیر توکو نرخونه هم راټیټ شوی دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې دو میاشتو کې په نرخونو کې کملوي کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپې ارزښت په کمیدو وي یا تیل ګرانیږي د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې کمی نه راغلی چې راغې پر اخراس عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردونوشتي بیکری شو فروټو وغیرہ قیمتونه کم شي وي دي. البته زیات شي وي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي نو ښکاره خبره ده چې ردی ګټي نیخ پنی ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری. پیخور پوهتون کې د معاشیات او سانګ پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دي. دا وجه ده چې پرایس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی زموږ ایکسچینج ریټ
ولی پشپړسم اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 30 روپو او ډیزل 45 روپۍ لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوښه 280 پاکستانی روپو ته رقم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته غوږستی او سرزو یو بلی موضوع تا د سواد په منګوره کې یو ځای ټولنې د بیلابیلو یونین کونسلونو د ودونو د رجسترارو او نکاحوانو لپاره د دورزنی تربیتی ورکشاپ بندوبست کړی وو. دوی ته وویل شول چې د واده پر وخت نکاحنامه نه جوړول او یا هم که هغه په سمه توګه جوړه نشي نو دا کار په راتلونکي کې د کورنۍ تشدد پیښو ته لار برابروي. په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وشو چې د یو واده د خرابېدو په صورت کې نکاحنامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغې ته یې د ورکولو لپاره ډېره ضروري ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په منګوره کې شرکت کانو مې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی د ورځني تربیتي ورکشاپ کې د سوات بیلابیلو یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسترار، نکاحوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسترار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلي وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاحنامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وي.
بیا چې لیکي دغه لیکل کې داسې لیکي چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي، لکه نان نفقه باره کې یو ښه پورې پکې دن یو سلاټ دی، یو ځای خالي دی پکې، هغه څوک نه ډکوي، هغه بس پرې د اضافي زونه دي. نان نفقه علاوه بیا مهر باره کې کومه خبرې، هغه هم خلک کس کټ کې بس پرې دی، لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو توله دوه تولې، اکثر خلک اکثر نه خو بعض خلک پکې دا هم ونه لیکي، دا حالت دسی پاتې شي. نور دیگر خاص شرایطی د خځې طرف نه شرایطی چرکه خفه شو ما نو مال به داسې راکوي یا نن نفقه به راکوي یا زما به دا ساتي یا کور جدا یا څه جدا یا د کل نما به نو باسي یا څه، هغه هم بس خالی پاتې کی د سره.
تربیت تابع کوونکی اداري شرکت کا پیښور مشر راحیل علی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاحنامه کې لیکل شوی ټولې خانې ډکول دي چې ترې ښځو ته د هغوی منل شي حقونه میلاو شي، لکه کومره ودونه ودرول که د واده نه وروسته سبسلی راشي نو متاثر ښځې حق ته خوندي وي.
ځکه چې زموږ زیاتره داسې دي چې نکاحنامه مکمل نه فیل کیږي، هغه کې ځینې د شیخونو کې کراس راکاږي، چونکه هغه موږ وی چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د ښځې چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي، ځکه چې کې نانو نفقه ده، حق مہر دی، یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکل کې د جینې عمر، کورنۍ تشدد یا کورنۍ مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی، هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول، نکاحنامه نه رجسٹر کول، پر سرٹیفیکیٹ نه جوړول، د ماشومانو د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پریښودل، یا هغه ماشومانو جینکو چې دغه په کم عمر کې واده کیږي، یا 12 کال په عمر کې.
روزانه کې شریکه د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي او د های کورټ وکیل صابره شاکر وای چې خاندانی شخړو کې 90% مقدمه په عدالتونو کې د نکاحنامې نشوالی یا په وخت لیکل نه وي.
جی بیا خدا نہ خواستہ لائف کی داسی یو مسئلہ جوڑ شی نو آگے تا اس خبر نہیں، اور بیا نہ آگے سرا بل دس شی رسی دی نہ آگے تا پتہ مشتا چیر دا رجسٹرڈ یعنی کہ رجسٹرڈ دے کو نہ دے، نو آگے نہ پس بیا یو اوگت پروسیس چلے گی، یو اوگت کار چلے گی، اور بیا یعنی کہ آگے تک انصاف ملاو نشی.
روزنی پاخر اورز اویلے شول چی کم خلق نکاح کوی او دی حکومت سره رجسٹر نکاح خوان باندې نکاح تړي او وروسته دی بیا په یونین کونسل یا ویلج کونسل دفترونو کې په باقاعده توګه اندراج کوي او د هغوی نه دی سند ترلاسه کوي. دغه سند به راتلونکي وخت کې ښځه، خاوند او د هغوی بچو لپاره ګټور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو دغه راپور واورېدو او وزو یو بل راپور ته اوریدونکو د لیکوال او د پاکستان سرکاري ریډیو پیښور څنګه پخوانی ډایرکټر لغزاده لایک د اکتوبر په 13 د پیښور په یو روغتون کې ساور کړه. نوموړی د 40 کالو په عمر کې وو او دغه راز په پلانی ټاټوبي سوات مدین کې 13 خاورو ته وسپارل شو. لغزاده لایک په سلګونو افسانوي نظمونه او ډرامې لیکلې وي چې ورته د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ دغه راز ستاره امتیاز هم ورکړی وو. لیکوال نورالبشر نوید مشال ته ویل چې د لغزاده لایق په افسانه لیکلو کمال لرلو. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
شاعر، ادیب او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی ډایرکټر لایقزاده لایق د جنازې د مونځ وروستو په خپل پلرني ټاټوبي سوات مدین کې خورو ته وسپارل شو. نوموړی په کال 1901 شپېته کې زیږېدلې و. لایقزاده لایق د پېښور پوهنتون نه د پښتو او د اردو د ماسټر ډیګرو ترڅنګ څلور د ماسټر ډیګري ترلاسه کړې وې. ډراما لیکونکي نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې لایقزاده لایق لیک عام فهم وو. نوموړی په سلګونو افسانې او ډرامې لیکلې وې او افسانه لیکل د خدای بخلي کمال وو.
هغه کې ډېر د پښتو ادبیاتو لکه ډېر سینفونه چې کوم دی هغه کې راجم شي وو. لکه هغه ډرامه لیکلې ده ډېره ښکلې، کردار نگاری پکې ډېره مضبوطه وه، جمله ډېره ښکلې وه. بیا هغه نعتونه لیکلي دي په نعت کې، هغه ښکلې ده، شاعرۍ تجربه کړې ده او نعت یې بیا نوې کړې دي. بیا هغه په شاعرۍ کې تصوف توم ډیر زیات رجوع کړی دی، هغه هم ډیر زیات خولي دی کړی دی چې هغه کمزه مونږ ته په پښتو ادب کې خالی پاتې کو، هغه زی به خالی.
لایقزاده لایق ته د پاکستان حکومت د ادب او کلتور د خدمت په بدل صدارتي ایوارډ ستاره امتیاز هم ورکړی وو. نوموړی په کال 1933 کې په ریډیو پاکستان کې پروډیوسر شو. شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته اول چې لایقزاده لایق د ریډیو پر ډراما او موسیقي کې ډیر کار کړیو.
چونکه د پخپل د موسیقي پروډوسرونو د دغه نزاکتونو نم خبرو او د پروډکشن په هنرم پویو، داغه سره سره د پښتو ډیر عالی ادب د موسیقي په جامو خسته کړی دی او پخپل نگرانی کې داغه پروډکشن کړی دی. د دې نه علاوه د ریډیو د پاره نور ډیر ادبی او د پروډکشن کارنامې کړی دي. لایق سیدانو هغه او کلچرل اکټیویستمو د کلچر د پاره چې ساحل ځلې کولای شو هغه هم کړی دي.
لایقزاده لایق د ازړو پناروغه اختو او د پیښور په یو رختون کې ساور کړه. نوموړي د 15 نزيات پښتو نثر نظم او د افسانو کتابونه لیکلي وو. خدای بخلی لاسلور سو زیات ریډیو او 15 د ټي وي ډرامې هم لیکلي وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو د لیکوال او ادیب لایقزاده لایق په اړه راپور اوریدو. راځو اوس یو بل موضوع ته. اوریدونکو، افغانستان بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې سری لنکا ته ماته ورکړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او دریم بری وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي. تفصیل د سپیل الله ستانګزي په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سری لنکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سری لنکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل، افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
When it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزيږي چې خو زليګي وړتیا لري او په دې هله لوبيږي چې خې منډي جوړې کړي او همداسې مورال نورو مهمو راتلونکو لوبو کې ولري. له سری لنکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وځلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید څلور وکټې واخلي او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. دغه ترڅنګ مجیب الرحمن دوه، راشد خان او عظمت الله یوه وکټه واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سری لانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټوله کړه چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 85 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبې وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې څلورې ترې ګټلې. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو درې ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
د کرکټ په اړه راپور تاسو ته سیف الله سنګزی وړاندې کوو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي. خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نش برابرې دي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول څو کالجونو یو دا پروګرام په څو کالجونو کې فعال دی او د دې پروګرام د پیلولو هدف څه دی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلعه کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلعه کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي نه، نو دا به دوی ته ډېر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډېره لرې ده، یا موږ پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا پکار دی، خو فیلحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، لتا سره به کلاس رومز وي، لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نوي لکه څنګه چې د پهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي د یو اډوانس سټډي د بی اس سی کوم دی دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 2.5 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا 40 کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له هم دې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی فاتویشتو کالجونو کې وو وسته صوبی په ټولو یعنی 47 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمیسټر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمیسټر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمیسټر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو